السلام علیکم اوستر مشه دا مشال ریډیو دا ملي حامی ساده مو د مشال ریډیو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې دا خیبر پختونخوا پاکستان او سیمه پاړه ریپورتونه تفسیر او شنل له روح او پسر کې د دې سات تازه خبرونه واوره ټول اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې پوځي په کابل او کندهار کې حمله کړې دي. د کورمې د مسوزو او علي شیرزو بې کورشو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی او سویډن او آسټریا د ناقانونه او مجرم پیژندل شوو کډوالو خپلو هیوادونو پر ستنولو ټینګار کړی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د هیواد پوځ یې د افغانستان پلازمینه کابل او کندهار په نخښه کړی دی. پی ټی وی د امنیتي سرچینو په حواله وایي چې د پاکستان پوځ د افغان طالب ځواکونو د بریدونو په غبرګون کې د اکتوبر په 15مه په کابل او کندهار کې هدفي بریدونه کړي دي. سرچینې دعوه کوي چې په بریدونو کې یې ګڼ شمېر خارجي او افغان کارکوونکي وژلي دي، خو د پاکستان حکومت او پوځ په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د دې داوو تصدیق نه دی کړی. البته د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه بیا یو لنډه ویډیو خپره کړې ده او لیکلي دي چې په کابل کې د تیلو په ټانکر کې چاودنه شوې ده او خلک دې اندېښنه نه کوي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو په خواست دواړو هیوادونو نن له شپږو بجو څخه تر راتلونکو 8 ساعته پورې په عارضي ډزبندۍ سلا شوې دي. بیان زیاتوي چې په دې دوران کې به دواړه غاړې د رغنده خبرو اترو له لارې د دې پیچ چلی خود حلی دو جوگا مسلې د هوارولو لپاره مخلصانه هڅې کوي. تر دې وړاندې د اکتوبر په 14 او 15 په کورم او چمن کې د پاکستاني او افغان طالب ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وې چې پکې دواړو غاړو پکې د مرګ ژوبلې تصدیق کړې دي. د خیبر پختونخوا په نوښار کې ناپیژندلو وسلوالو د پولیو ویکسینی کمپین باندې حمله کې یو ساتونکي پولیس وژلې دي. د نوښار ضلع د پولیسو ویان سید ترکلیشا مشال ریډیو ته وویل دا پیښه په نظامپور کاهي سیمه کې د اکتوبر په 15 وشوه، چېرته چې وسلوالو د پولیو ویکسینی ډلې ساتونکي پولیس اهلکار په ډزو وژلو. تر پیښې وروسته وسلوال وتښتېدل. پولیس وایي په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. تر دې یو ورځ مخکې په سوات کې هم نامعلومه وسلوالو د پولیو ویکسینی کمپین ساتونکي پولیس وژلو. د خیبر پختونخوا په کورم ضلع کې د وسلوالو خلاف د ممکنه پوځي عملیاتو له امله د سیمې بې کورشو کورنو د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کړې. د علي شیرزو او مسوزو متاثرینو پرون په ساتین چوک کې د پرلت پر مهال خپلې غوښتنې وړاندې کړې چې پکې مهم هغه د ټل او هنګو پر ځای په خپله سیمه کې ورته د اوسېدو لپاره د کیمپونو سهولت ورکول شامل دي. د مسوزو ځایي مشر ملک سیف الله مسوزي مشال ریډیو ته وویل دوی په سیمه کې د وسلوالو خلاف د ممکنه پوځي عملیاتو له وجې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، نو پکار چې حکومت ورسره د کډوالو په حیثیت مرستې وکړي. حکومت په منځنۍ کورما کې د وسلوالو خلاف فیصله په جوګي کلا کې د پوځ په قافله وسلوالې حمله وروسته وکړه. د اکتوبر په 10 په غبرید کې دوه پوځي چارواکو په ګډون یو لس امنیتي سرتېري وژل شوی. تر اوسه د عملیاتو اعلان په رسمي توګه نه دی شوی، خو د منځنۍ کورمې له مختلفو سیمو ډیرو کورنو کډې کړې دي. د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر عکیل جاوید د چهارشنبه په شپه مشال ریډیو ته ویل د علي شیرزو او مسوزو مشرانو سره تر مذاکراتو پس احتجاج ختم کړل شوی دی. نوموړي هوټ سرګند کړ چې د دوی غوښتنو د پوره کېدو لپاره به هلې ځلې کوي. د خیبر پختونخوا نرخزیانو ټولنه وایي چې د پولیسو لخوا دوی ته د صوبې له بېلابېلو ضلعو نه د وتلو امر خلاف یې په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ټرانس اکشن الاینس مشر فرزانې ریاض د اکتوبر په 14 په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال په پولیسو تور پورې کړ چې پر خلاف یې چاپې وهي، ورباندې تشدد کوي او ورته د ضلعو د پرېښودو امر کوي. نوموړي تور پورې کړ چې پولیسو په سوات، مردان، پېښور، بونیر، سوابه، بټخیله، بنو ډیای خان او هریپور کې په نرخزیانو چاپې وهلې او ورته د وتلو امر کړی، نو ځکه دوی د پولیسو د چلند خلاف عدالت کې درخواست جمع کړې دي.
خیبر پختونخوا کې شت تشدد کوي. په بنګوره کې په خواجه سره وروخت تشدد پی وکړو، بے وال بے ټکول او ټیم ایور کو چې دو ټیم کې بتاسو ضلع خالی کوي. بیا هغه ټیم چې دینو ما عدالت کې پیټیشن دایر کو چې لکه اوس دار څخه پځې ودرېږي.
په خبري غونډه کې نرخزیانو پولیس تورن کړل چې د دوی خلاف د تشدد د وژنې کیسونو ورڅخه د بتې اخیستنې لپاره ټلیفونونو د کېدلو خلاف ګامونه نه پورته کوي. دوی غوښتنه وکړه چې پولیس ته ورته تحفظ ورکړي. د خیبر پختونخوا پولیس او حکومت د نرخزیانو د دغو تازه سرګندونو په اړه لاسینې دی ویلي. خو د پېښور فقیر آباد تاڼۍ او پولیس چارواکي ارشد خان مشال ریډیو ته ویل چې پولیس نرخزیانو ته هر قسمه سهولت ورکوي او د هغوی خلاف د تشدد او وژنې په کیسونو کې ککړو کسانو ضد به هرومرو کاروایي کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ او د سند اسمبلی پخوانی سپیکر آغا سراج دورانی په کراچۍ کې د 22 کالو په عمر وفات شوې دي. د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن نن رسنو ته په بیان کې ویلي چې آغا سراج دورانی ته یو میاشت مخکې فالج شوی چې لامل یې په هسپتال کې بستر و. څو ورځې مخکې د نوموړي روغتیايي حالت خراب شو او نن ډاکټرانو د هغه د مړینې خبر تایید کړ. آغا سراج دورانی دوه واري د سند اسمبلی سپیکر پاتې شوی و. د جرمنی او ځینو نورو اروپایي هیوادونو وروسته د سویډن او آسټریا چارواکو هم د ناقانونه او مجرمو کډوالو په ځانګړي توګه افغانانو د زر بیرته ستنولو په اړتیا ټینګار کړی. سویډن غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې کمیشن د داسې یو پروګرام جوړ کړي چې افغانستان ته د هغو کسانو د ستنولو چارې چټک کړي چې په اروپا کې د پناه اخیستنې حق نه لري. د یورپین نیوزروم ویبپاڼې د رپورټ له مخې د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورسل د اکتوبر په 14 د اروپایي ټولنې په یو ناسته کې وویل هغوی باید داسې لارې چارې پیدا کړي چې د ناقانونه کډوالو جبري بیرته ستنول عملي شي او کوسوس سویډن ته راغلي او جرم یې کړی وي باید وشړل شي. په رپورټ کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو د ستنولو د څرنګوالي په تړاو چې د پناه حق نه لري اروپایي ټولنې د نوو قوانینو په اړه هم خبرې وشوې. خو د رپورټ په ټکو په دې اړه چې د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو د ایستو پرېکړې باید جبري وي او که اختیاري اختلافات موجود دي. ایو نیوز ویبپاڼې هم د اکتوبر په 14 رپورټ ورکړی چې د آسټریا د کورنو چارو وزیر هم د ناقانونه کډوالۍ په وړاندې د لا زیات سخت دریځ غوښتنه کړې او ویلي دي هغه کسان باید بیرته واستول شي چې جدي جرمونه کړي. لو د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په خبرونه کې به د دغو رپورټونو تفصیل واورئ. د پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په چمن او کورمه کې نښتو دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. تازه صورتحال څه دی په دې اړه معلومات درکو. د خیبر پښتونخوا نوی اعلی وزیر سهیل افریدی د خپلې دندې سوګند کړې دي. د منځنۍ کورمې د علي شیرزو او مسیزو بې کوره شو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی. خیبر پختونخوا نرخزیانو ټولنه په پولیسو د ناروا چلن تور پورې کوي او وایي چې خلاف یې عدالت کې درخواست جمع کړي.
چترال نوالا ڈی آئی خان پور خلق ہوئی تو چھوی چھ خواجہ سرا دی زلہ بدر شی ہم تو پہاشے پہاک کی نہیں مانگ وائیو چھو کم پورتا سو مانگ لے روزگار نہ راکاوے مانگ لے سر چت مراک آگے اور روزی مرالا راکے.
د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي روان کال به په پاکستان کې د نورو کلونو پرتله یخنی ډیر وي. د دې به په زراعتو څه اثر وي؟
د یخوالي د وجې نه په دې موسم کې زمونږ سبزي منډۍ هم ولاړه وي. دلته کم یخنی وي هغه ډېره زیاته سخته یخنی وي. هغې کې چنی کېږي کنګل کېږي د هغې د وجې نه چې کم دی نو ډېر زیات سبزیانې چې کم دی نو هغه نه کېږي.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن پوله او کورمه کې دواړو خواو ته نښتې شوې دي. په دې اړه تازه صورتحال څه دی په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان صاحب ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي طاهر خان صاحب.
سلام تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته
ډیر مننه. طاهر خان صاحب نختې شوې دي رپورټونه چې دی هغه را روان دي مونږه معلومات هم ورکړل. تازه صورتحال څه دی د ډزبندې په اړه څه امکان شته که فیصله شوې ده؟
لږه شیبه وړاندې د پاکستان خارجه وزارت د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان وکړو چې یو عارضي د لږ وخت لپاره طالبان حکومت سره چې اوس وته پاکستان طالبان رژیم وي مخکې به سرپرست حکومت یادو هغوی سره د شپږو بجو نه اوربند شوی دی. او دا د پاکستان د خارجه وزارت لخوا چې کوم یو مختصر بیان خپور شوی دی په هغه کې دا هم ویل شوی دی چې دا اوربند به د 8 ګنټو لپاره یا 8 ساعتونو لپاره وي چې په دې مهال کې د کډی بیان کې د یو مثبت حل خبره شوې ده. د دې پیچلې د دې مشکل مسلې دا هم پدې کې ویل شوې دي. نو دغه مختصر بیان جاری شوی دی خو تر اوسه پورې د طالبان حکومت د پاکستان لخوا د دې اوربند په اړه باندې سن دی ویلي. خو پدې کې دام یو ادعا شوې ده، دعوه شوې ده چې د اوربند د طالبانو د حکومت په خواست باندې شوې دي. نو انتظار به کوو چې افغان طالبان څه وایي. بیا تاسو بل به معلومات دام وکړو چې نن سهار لکه اول د طالبانو لخوا یو بیان راغی د افغان طالبانو لخوا چې هغې دا ویلي چې پاکستان حمله کړې ده په سپین بولدک کې په ځینې برخو کې چې د کندهار د صوبې چې کوم یو ولسوالي ده په هغې کې، او بیا د دام وي چې دی جواب ویلی دی او د پاکستان ته جانی زیان هم اړولی دی. بیا د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیان خپور شو چې په هغې کې هم دا وشو چې بلکې بیا پاکستان فوج په بیانیه کې دا ذکر شوی دی، دا دعوه شوی ده چې افغان غاړې څخه په دې باندې برید شوی دی او دوی بیا دغې جواب کړل دی. او پاکستان دا دعوه هم کړې وه چې دوی ته 15 تر د شلو پورې افغان طالبان هغه وجلی دي. بلخوا بیا ماښام مازدیګر په وخت کې د پاکستان چې کوم دولتي ډیویژن دی هغې بیا یو خبر ورکړ چې د پاکستان هوایي ځواکونو په کندهار کې زنې زیونه پنهخه کړی دي. نو دا دغه بیان نه تقریبا یو غنټه یو نیمه وروسته بیا پاکستان اوس دا اوربند اعلان کړی دی.
ها، او په دغه باندې بیا د افغان لوري تاسو لخوا سویل شوې دي چې دوی تاسو دا خبر ورکو د پی ټی وی دغه خبر،
د پی ټی وی خبر، او په کندهار کې د بریدونو چې پاکستان وی په مشخصو ځایونو باندې کړی دي چې او نه تر اوسه د طالبانو لخوا د کندهار په دغه د پاکستان د دولتي ټلویزیون د پی ټی وی لخوا چې کوم خبرو په هغه تر اوسه پورې هغه څه نه دی ویلي. البته ډېر زیاتې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو باندې ښکته پورته کیږي چې په هغه کې ویل کیږي چې دغه بمبار دی. نو بهرحال طالبان حکومت نه خو د اوربند خبره چې پاکستان کړی ده او نه د کندهار د بریدونو په اړه باندې څه ویلي دي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب. تاسو څه وینئ؟ لکه اوس خو پارزي اوربند باندې د پاکستان خارجه وزارت په خبره موافقه شوې ده، نو که داسې وي تاسو څنګه ګورئ د پاکستان او افغانستان دغو ترنګلو حالاتو ته؟
زه چې ګورم نو یو خو به لږ انتظار کول غواړي چې کله دوی دا د 8 لپاره اوربند کړلی په دې کې واقع د دوی غونډې کیږي، خبرې کیږي، دوی څه جوړجاړي ته رسي. ځکه د پاکستان چې کوم د 4 کارو نه د طالبانو د واکمنۍ وروسته هره ورځ دا خبره کوي چې د افغانستان خاور استعمالیږي، چې دغه افغان طالبان نه مني دغه غره دوی. خو پاکستان دا کوي چې دی ناهلی شوی، او دلته پرون یو پاکستانی چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنې وروسته 3000 پاکستانی امنیتي کسان هغه په وجهي پاکستان کې دا خبره کیږي هر وخت چې کله طالبان شوي دي نو پاکستان کې 80% یا 80% په دغه رنګ پیښې زیاتوالی راغلی دی. نو بهرحال حالت داسې دی چې دا دومره آسان نه دی، ځکه دا روستو پته لګی چې آیا پاکستان د افغان طالبانو په اړه باندې خپل نظر بدلی او نه. یو دویم دا چې آیا افغان طالبان د پاکستان د غینه غوښتنه ده، او په غی د اداوی چې کوي د خبرې چې کوي آیا افغان طالبان د زور د ریز د پشاکیږي کنه، هغه اوس مغه باندې ټینګار کوي چې نه پاکستانی طالبان الته نشته. دا ټول شیان داسې دي چې دې د وخت په خو زما نظر دا دی مختصر یو څو سکندونو کې چې دا به یو ډېر مشکل کار وي چې پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ چې کوم دا ناباوري رامنځته شوه دا لری شي تر څو چې د ټي ټي پی مسله موجود وي، دا به ډېر مشکل وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو تفصیلي معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
دا مشال رادیو
گورنر هاوس په خبر کې د خیبر پښتونخوا نوی منتخب شوی اعلی وزیر د خپل عہدې سوګند پورته کړی. د پېښور های کورټ په امر د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د سهیل افریدی نه سوګند واخستو. د سوګند پورته کولو وروسته به اوس اعلی وزیر سهیل افریدی په خپل نوی کابینه مقرروي، خو داسې ویل کیږي چې امکان دی دا وار د نوی کابینه اعلان زیات وخت واخلي. دا چې څنګه اولی تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اول
گورنر هاوس پیښور کې د پښتونخوا نوی منتخب شوی اعلی وزیر د خپل عہدې سوګند پورته کړو. د پیښور های کورټ په امر د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د سهیل افریدی نه سوګند واغستلو.
اسلامي جمهوریت پاکستان کې تسلط قائم قانون کے مطابق
د سوګند پورته کول وروسته به اوس اعلی وزیر سهیل اپریدی خپل نوی کابینه مقرروي. په دغه اړه د پاکستان تحریک انصاف بیلابیلو سیاستوالو مشال ریډیو ته وویل چې دا اوس د اعلی وزیر سهیل اپریدی اختیار دی چې نوی کابینه کې د علي امین ګنڈاپور د کابینه کوم کسان شاملوي، او امکان دی چې د خپل ګوند رهبر عمران خان په مشوره پکې ځینې نور کسان هم د صوبایي وزیرانو او سلاکارانو په توګه شامل کړي. د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي ارباب شیرعلی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
کابینه چې دی هغه ثواب دی د چیف منسٹر چې کوم تیر شوی چیف منسٹر دی هغه خپل ثواب دی استعمال کو هغه خلک اوله ګول چې کوم هغه غوښته موجوده چیف منسٹر چې کله اوس اوتلی نو دی چې دی د خپل دغه خامخا پټه لیډرشپ سره خان صاحب نه اپروول وکړي وی خو هغه د ثواب دی نو هغه چیر رنگی کدی غواړي د داسې بولې چې اکثریت کابینه هماغه څه ساتي د داسې غوښته شي چې
امکان دی چې د سوګند پورته کولو وروسته اوس سهیل اپریدی د خپلې کابینې د انتخاب لپاره د عمران خان سره هم مشوره وکړي، او په دې وجه د خپلې کابینې په اعلانولو کې د معمول نه زیات وخت واخلي، ځکه چې عمران خان په جیل کې دی او په دې وجه به د هغه سره په ملاقات کولو کې وخت لګي. خبریال او شنونکي لحاظ علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل چې دا هغه پان په صوبایي کابینه کې به د عمران خان او د پارلماني پارټۍ رضا هم شامل وي، او د پاکستان تحریک انصاف د عہدیدارانو او صوبایي حکومت ترمنځ چې د علي امین ګنڈاپور په دور کې کوم خفګان و نو هغه به اوس ختم شي.
خو دې کې په تیر وختونو کې څنګه علي امین ګنڈاپور سه بیا طرفه کابینه و د خپل خوخي دې وخت کې بدات مایي چې دې کې بسره سهیل افریدی نوم هم شامل دي، سبا د عمران خان مجوز نوم هم شامل دي، سبا پکې د عاطف خان ګروپ نمونه هم شامل دي. دا به د سیاسي جماعت او د حکومت ترمنځ د رابطې رټول نغټه ذریعہ وي. نو په دې وجه باندې دا لري چې دا یو کمپیکټ کابینټ به مخې ته راشي، او هغه اختلافات چې دی وکړي د پارټي او د حکومت ترمنځ یو کافي د پوره بداغي خاتم موشي.
یاد دی وی چې د عمران خان په امر د اکتوبر په اتمه علي امین ګنڈاپور استعفا ورکړی و، او د هغه په ځای سهیل اپریدی د پښتونخوا نوی اعلی وزیر نومول شوی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سیرونکي وایي چې خیبر پښتونخوا صوبه دا وخت د ډیرو مسلو سره مخامخ ده، او نوی اعلی وزیر سهیل افریدی ته به یو شمیر مسلې پرتې وي چې حل کول یې د هغه لپاره ښایي غټ چیلنج وي. که چېرې سهیل افریدی هم په دې اړه پوره ونښتو نو وزیر اعلی او د هغې کابینې ته لوی مشکل جوړېدای شي. دا د کارپوهانو نظر دی. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ رالیږلې دی او د خبریالانو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
د خیبر پختونخوا نوی وزیر اعلی سهیل اپریدی ټاکلی شوی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دغه حکم د جیل نه جاری کړو، او پخوانی وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور څوکۍ پرېښودی. په دا اړه سیاسي خلک، خبریالان، څېړنکاران وایي چې تیر وزیر اعلی هغه مسلې حل کولو کې پاتې راغلی و کومې چې ورته د حل کولو لپاره حواله شوې وي، چې پکې لویه مسله د پارټۍ مشر عمران خان د جیل نه راوستل هم شامل وو. په دا اړه سوات کې د جیو ټي وي خبریال ډاکټر محبوب علي چې سیاسي مباحثې هم کوي وایي چې دا وخت نوی وزیر اعلی سهیل اپریدی ته نه صرف د عمران خان د جیل نه راوستل نه دي، نورې غنې مسلې هم مخامخ دي.
اولنۍ خبره دا ده چې یاره دا وزیر اعلی صرف چې کوم دی دی به د ان اف سی ایوارډ خبره کوي. اوس هم چې تاسو ته معلومه ده چې یاره د تیرو تقریبا د شلو کالونه د خیبر پختونخوا چې کوم مختلف حکومتونه راځي نو هغې په ان اف سی ایوارډ باندې بار بار خبره کوي چې یاره هغې کې موږ ته خپله مناسب حصه نه ملاویږي. دغه رنګې د بجلی د رالټۍ خبره چې کوم ده نو د صوبې چې مرکز ته کوم قرضی دي نو تر اوسه پورې مرکز خپل قرضه چې کم ده نو هغه صوبې ته نه ورکوي. دغه رنګې د قبایلي ضلعو د پاره چې کله د ضلع مرچ کېده د خیبر پختونخوا سره باقاعده نو داغې سره دا وعده شوی وای چې ردیله به زر ارب روپۍ د ترقیاتي فنډ په مد کې دی ورکړی کیږي. خو تاسو ته معلومات چې یاره په هغه فنډ کې تر اوسه پورې دوی ته صرف سل ارب روپۍ خو ملاو شوي دي، خو نه سوه ارب روپۍ چې کم دي تر اوسه پورې داغې سره دغه وعده نه ده پوره کړی شوی. زما خیال دی چې ډېر مشکلات ورسره مخ دي.
په سوات کې د خیبر ټي وي خبریال عدنان باچا وایي چې پاکستان تحریک انصاف د ظلم زلمو پارٹی گنلے کی گی او زیادتر زلمو پاوٹ دری وارا خیبر پختونخوا کے دغا پارٹی پہ اقتدار کے راغلے خود اسی میں زلمی دا صوبائی حکومت نا پگنو مسلو خپ دی
زم صوبے تا ٹون لگاٹا مسلے چی دا حق دا امن دا امن بحالی دا دا ترہگرو خاتمہ دا ترہگر شڑل لی بیا حق خلق چگر ڈسپلیس دی حق پا تکلیف کری دا غو بحالی دا دا غرنگ زم پا صوبہ کے سیلاب راغل و دا سیلاب لوی نقصانات شو لوی زیان شو دیر خلق دیسی دی تقریباً پا زرگون خلق دیسی چی غو تروس پورے دا حکومتی ریلیف نشی دی حق محروم دی ویم غٹا خبر دلتا کی دا روزگار دا پا صوبہ کے دا وقت چی دینو دا روزگار دا سی حل لے چی کاروباری خلق یا کاروباری طبقہ چی دا غدیر پا مشکلاتو کی دا نو دا غا خلقو دا روزگار ورکول چونکہ بار بار پا دی صوبہ کی پا مختلف اٹینے ورکی دا انڈسٹریل زون دا قائمیدو اعلانو نو شو چاوی چی پا سوابائی کی بجوڑو چاوی پا سوات کی بجوڑو چاوی پا مردان کی بجوڑو حاغ انڈسٹریل زون منگ تروس پورو نلل چی
پا سوات کی دا دنیا نیوز خبریال سلیم اتر چی پا سیاسی حالاتو ویلا گم کوی وای چی تیر وزیرالا علی امین گنٹاپور باندے لوی تور دا لگی دلے چی حاغا دا پارٹی مشر عمران خان دا جیل نا پراویستو کی ناکام شوی وخکاری دا سی چی موجودو وزیرالا با هم دا حاغ رنگا مسلو سرا مخامخ وی او مشکل دا چی دیر زر دا پارٹی مشر عمران خان دا جیل نا را خلاص کی او دا پارٹی دا کارکنانو اعتماد بحال کری
دا تا با آغا ستونزی مشکلات چی دی آغا شانتی دی کچری غوالی چی را عمران خان چی دی آغا رازات کری شی نو کدی یو طرف تا دا خپل ورکر و دا خپل قاید آغا کم اعتماد چی دی بحال ساتر غوالی خود آغی سر سر با دی دل پا کار دی چی را دی سو کی دی دا دغی استبلشمنت سر با هر صورت باندی خپل روابط و خپل لغی چی دی آغا برقرار و ساتی او آغی پا دی بان قائل کی چی را تاستفت را چی را زمان عدالتی نظام چی دی مدد چا زیری سایه دی
په خیبر پختونخوا کې کال 2023 کې عام ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف بری ترلاسه کړی و او د ډېر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي علی امین ګنډاپور وزیر اعلی وټاکل شو او ورته د نورو مسلو حل کولو سره سره د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې په 9 مئی کال 2023 کې د القادر ټرسټ کیس کې گرفتار کړی و را خلاصول هم ورکړی شو ولې یو کال او اته میاشتې حکومت کوونکي وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د پارټۍ مشر عمران خان د جیل نه راویستو کې ناکام شوی او جیل کې دننه د پارټۍ مشر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سوکۍ څخه د لرې کېدو امر جاری کړو او د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي سهیل اپریدی د نوي وزیر اعلی خیبر پختونخوا لپاره وټاکل شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. په کورمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف د علي شیرزو او مسوزو بې کوره شو متاثرینو احتجاج کړی دی. د نهې پشپا په ساتین چوک کې پرلت والی او وی ویل چې حکومت ورته هیڅ سهولتونه نه ورکوي. دوی نورې غوښتنې هم لري خو تر ټولو لویه غوښتنه دا وخت د ټل او هنګو په ځای په سیمه کې د اوسېدو لپاره د کیمپ سهولت ورکول دي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې د بې کوره شو متاثرینو سره د خپل اختیار او ورسره موجودو وسایلو مطابق مرستې کولو ته تیار دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د طارق اورگزی رپورټ ته وښی.
په کورمه کې ممکنه د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي د علي شیرزو او مسوزو متاثرینو د خپلو مطالبو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د نهې پرس په سلګونه احتجاج کوونکو په ساتین چوک کې پر لت وهلی وو او دا غوښتنې کولې چې د ټل او هنګو پر ځای په خپله سیمه دی ورته د اوسېدو لپاره کیمپ سهولت ورکړل شي، د خونو پرېښودلو او ورته بیرته د واپسي پر وخت د ګاډو سهولت او نور مرسته دې ورسره وکړل شي، او چې څومره هم خلک راوتلي د هغوی حیثیت دی د عملیاتو له کبله بې کوره شوي د یو متاثر تن وګرځول شي. په احتجاج کې شامل د مسوزو ځای مشر ملک سیف الله مسوزی وای که غوښتنې ونه منل شوې له سیمو بې کوره شوي ټول خلک به د احتجاج په توګه په سرکاري ودانو ورولي او هلته به دیر کړی
تمو ته پیسې نه رکھے تمو ته رسی نه تمو ته خبرانه کې مو کرنل سہیل صاحب سان خبرې وشوې درسی آ خود خود نه رسی
منځنی کورما کې حکومت په پراخ کچه د عملیاتو فیصله تر هغې اخیستی چې پر جوګي کالا د شیو برید پلاټون لپاره لسامې ورغلی. د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشرۍ کې د اورکزو سکواډ 218 وینګ دستا د واپسې پر وخت د الشرزو په بانډا کې پر 1 اکتوبر د وسلوال حمله لاندې تر راتلو پس د دوو افسرانو په شمول 11 امنیتي اهلکاران وژل شوي. که څه هم په سیمه کې د عملیاتو پیل په باقاعده توګه نه دی شوی، خو تر یاد پیښې پس د وسلوالو سره انښتو اور باندې له هلیکاپټرو د شلینګ راپورونه ترلاسه شوي چې تر هغې وروسته د مسوزو لاورسته میله پښې کله ټاله کټت سیڑے گوازے چوڑ خاورن غاخے جوگی او د الشزو لابانڈے اسارک منجن سمندر کلے او تور نازونا خلکو کڑی وستل پیل کڑی. پا احتجاج کے شامل د مسوزو یوبل متاثرہ تنوائی حکومتی مشران لسلور خاص علاقو روتلی خلق متاثرین تسلیموی، خو پر نورو بکور شویو خلکو باندے دا حقوی دا دریز دے چی پخپل مرضی کورونا پا پرخودلو بور سرا هیچ قسمہ مرسته نه کیږي.
ای ڈی سی راغلو، ای ڈی سی دا خبره کوي چې یارا موږ څلور کنه تاسو ته آرډر کړی دی، دوه ال شیرزي کلی، دوه د مسوزي کلی، صحیح شو نه؟ ډوره غټه حال کوم دنه راووتلو، چیشته راووتلو، ویلی راووتلو. که تاسو ځان نه ای ڈی پیز بولئ نو تاسو به سبا نه غته تاسو د چپری پټک ونیو، تاسو انټری وي تاسو به ټلته تاسو، او که هغه څه تللو تاسو به کمبالا ملوېږي، سامان بند ته ملوېږي، او انټری بند ته ملوېږي. کوم انټری تاسو کړی دا مو منو.
په منځنی کورما کې لسمو دی رهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتي سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دی. که څه هم څو ځل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. د کوچي اوسیدونکو او مشر خواجه نهید وای په سیمه کې بار بار عملیات وشول، خو نقصانونه د رسیدلو پر ځای هیڅ فایده ورته میلو نه شوله.
طالب ته سوال کو، طالب ته د سیایو د کوم څه نوستي خدای لپاره د مال اکا پرمن علاقه ده پرېږي، دغه دغه علاقه نه وزه. طالب ته سوال کو، ورپسې پوجي ته هم سوال کو چې د مال اکا نه وزه. تاسو خپلو کې څه کوم دی؟ طالب دی دلته روشي د مو قوم تباه برباد کړو، ورپسې درسه پو پوج دی دوی خپلو کې لنجا دی منس کې تباه برباد مو کړلو.
بلخوا په دغه اړه د منځنی کورمې مرستیال کمشنر عقیل جاوید د چهارشنبې په شپه مشال لوډیو ته ویلي د الشرزو او مسوزو مشرانو سره تر مذاکراتو پس پر سیمه احتجاج ختم کړی دی. جاوید ویلي په سیمه کې د اوسېدو لپاره کیمپ سهولت ورکولو پر غوښتنې د خپلو مشرانو سره په تماس کې دی، خو تر اوسه ورته داسې څه حکم نه دی جاري کړی چې پر سیمه دې دا جوړ کړلی شي. جاوید دا هم ویلي په سیمه کې د بېکوره شویو متاثرینو سره د خپل اختیار او سره موجود وسایلو مطابق مرسته کولو ته چمتو دی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوره د خیبر پختونخوا نرخزیان تور پوری کوي چې د صوبې له بیلابیلو ضلعو پولیسو لخوا شړل کیږي او ورباندې چاپې وهل کیږي چې خلاف یې دوی په پېښور هایکورټ کې کیس جمع کړی دی. د خیبر پختونخوا نرخزیانو د اکتوبر په 14 په پېښور پرس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د بتې د پیسو لپاره ورته ټلیفونونه ورځي، د هغوی خلاف د تشدد او وژنې پېښې کیږي، خو د هغوی په خبره پولیس د ککړو کسانو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا پولیس په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د قانون تر مخه د ټولو پاکستانیانو حقونه محفوظ دي او نرخزیانو ته هم تحفظ ورکوي. پولیس وایي چې پوره کوشش کوي چې نرخزیانو ته د ژوند ټول بنیادي اسانتیاوي ورکړي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورت کې واوري.
د خیبر پختونخوا نرخزیان وایي چې د پولیسو لخوا د ضلع نه د شړلو په امر یې پېښور هایکورټ کې کیس جمع کړی. د اکتوبر په 14 د خیبر پختونخوا نرخزیانو په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بتې د پیسو لپاره ورته ټلیفون ناراضي، په هغوی د تشدد او وژنې پېښې سیوا شوي، خو پولیس د ککړو کسانو پر ضد هیڅ ګامونه نه پورته کوي. د نرخزیان د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې د ټرانس ایکشن الاینس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا زیاتره د ضلعو پولیس افسران دوی ته لزلې پر خودو وینا کړي. صوبایي حکومت او د پولیسو افسران دي دوی نتنګوي.
چترال نوالا ډي اي خان پورې خلک روچ شوی چې خواجه سرا دي زله بدر شي. موږ ریټ پټیشن دایر کړی دی په های کورټ کې پای جی خیبر پختونخوا باندې سی سی پی او باندې او په سی سی پی او باندې په دې کړی چې په خبر کې حالات چې دي هغه وایي چې په هاشي بندو موږ په هاشي په حق کې نه یو. موږ وایو چې کومه پورې تاسو موږ له روزګار نه راکوي نه موږ نه سر چت مراکاږي او روزي مراله راکې تا چې زموږ ژوندګي د یو عام انسان غونډه تیر شي هغه موږ نه راکوي دا رانه هم راکاږي. نو چې کوم ځای کې خواجه سرا غلط دی هلته ما پولیس سات پر کړی دی. خیبر پختونخوا کې تشدد کوي په بنګوره کې په خواجه سرا تشدد دی پیو کو به وال به ټکول او ټیم ایور کو چې دوه ټیم کې بتا سو ضلع خالی کوي بیا هغه ټیم کې دینو ما عدالت کې پیټیشن دایر کو بیا سوابه کې ټول خلک ور خطل دي ځکه یو کمی طریقې سره والی دی تو پوره ولا کړي په لکه متاوانې ولا ور کړي دغه شان په پېښور کې صدیق قانون کې دغه شان ته چې دی په بونیر کې دغه شان ته چې دی په بټخیل کې او دغه شان په بډو کې دغه شان دی خان کې دغه شان هری پور کې.
روان کال د جولای په میاشت کې د هغه وخت سوشل ویلفیر مشیر مشال یوسف زید رسنو سره په خپل خبرو کې ویلي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د نرخزیان لپاره بیل مقبره او د ضلع په روغتون کې بیل وارډ جوړوي او په نرخزیان د تشدد او وجنې په کیسونو کې ککړ کسان به هم نیسي. خبری غونډې کې شریکې نرخزې ماهیګل مشال ریډیو ته ویل چې سخت کال په نرخزیانو باندې د تشدد لسلو زیات پیښې ثبت شوي او له 15 زیات نرخزیان وجدي شوي. نوموړي زیاته کړه چې پولیس د ضلع پرېښودو نوټسونه جاري کوي.
زموږ کانسټیټیوشن کې زموږ چې کوم رائټس دي فنډمنټل رائټس چې کوم دي په هغه کې دا شي چرته هم نشته چې چا سره شناختي کارډ دي هغه تاسو ضلع بدر کولی شي. نو زه نه پوهېږم په دې ذهنونو کې دا څه شي چې کوم دی هغه روان دي دا ولې بار بار دا خبره کوي کا پولیس ډیپارټمنټ والا دومره پوهېږي نو هغه اول نه دا خبره پته وي چې هغه دا کار نشي کولی. نو بیا دا فضول تنګول نه ټرانسجنډر په ډېرو چاپي وهل وداؤټ سرچ وارنٹ چې تاسو چاپی وهی نو دا ان لیگل نه ده.
د پاکستان پارلیمان په 2013 کال کې د نرخزیانو د حقوقو خوندي ساتلو قانون منزور کړو خو په کال 2022 کې پرې د اعتراضات پورته شو چې د جنس د تبدیلی خبره غیر شرعي ده بلکې نرخزیانو ته د پاسپورت او ډرایوینګ لایسنس په شمول د تعلیم او صحت اسانتیاوې ورکړې شوې وي بلکې ویل شو چې د هغوی د ځان او د مال حفاظت به د حکومت ذمہواری وي. په یک کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانې او جرمانې هم خودی شوې دي. خو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت په نرخزیانو حمله شوې دي او هغوی ته مرګ جوبلا اړولې ده. په پېښور های کورټ کې وکیل کاشف ریاض ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویل چې د نرخزیانو په اړه د تشدد یا مرګونو کیسونو کې نرخزیان په خپل هم دلچسپي ناخلي او پولیس هم په اف آی آر کې کمزوري دفې واچوي چې له وجې د دوی کیسونه هم کمزوري شي.
دا چې موږ رټ داخل کړی دی د خواجه سرا د طرفه پېښور های کورټ کې او دې کې عدالت چې کوم دی نه پیره تاریخونو کې چې کوم دی نو باقاعده انټرم جاری کړی دی او دې ټول ډی پی او ګانو ته د سلو هدایت جاری شوی دی چې دا خواجه سرا د خپل سلو نه خپل کورونو نه نه ضلع بدر کې او موږ ګورو چې دا موجوده وخت کې باقاعده یو مهم شروع شوی دی او دا خواجه سرا چې کوم دی نو خپل سلو نه ضلع بدر کې دوه کوششونه کوي دا یو منظم دی لا شاته د چالاس دی ځکه چې تاجران را پاسېدلی دي علما کرام را پاسېدلی دي د علاقې مشران او جرګې را پاسېدلی اسپیشلی په سوات کې ضلع سوابی کې او ضلع نوشهره کې باقاعده دي 72 غنټې ټایم ورکړی شوی دی چې دي د ضلع پریري خو باوجود دې قانون سازه چې موږ ګورو نو دې سره امتیازي سلوک نو دلته کېږي صرف پولیس نه او آی جی صاحب نه او د ډی پی او ګانو د نو یو مفصل رپورټ غوښتل شوی دی چې تاسو وایئ چې دلته څه حالات دي او د دې څه وجوهات دي چې پولیس چې کوم دی نو د دې رپورټس چې کوم دی نه علي او بیا چې کوم دی خو وګورو چې دا غریبانان خو چا سره دښمني هم نشي افورډ کولی. نو یو کیسز دومره کمزور جوړ شوی هغې کې دومره غلطیانې وي چې هغه بیا روان چې کوم دی نو کیسونو ټرایل کې موږ ته پته لګي کیس دومره کمزور رہی ہے کہ اکثریت ملزمان بری شی کدی خپل کیسز لراضی هم او کوششوم کی نو بیا مغا ټول پروسیکیوشن د لاسا کسان بری شی او بیا چونکی دې دشمنیانی نه شوی فوټ کوله نو باز صورتونو کی راضی نامه او کی مجبور خلک مجبور کی پولیس مجبور کی تاسو راضی نامه او دې خلکو سره متا او څنګه د دشمنیانی په لید دا زموږ د معاشه یو کمزور طبقه ده او دا د حکومت ذمہ‌داری ده چې د دې تحفظ د انشور کړي.
دا کال 2023 د شمیرو تر مخه په ټول ملک کې 21,000 نرخزیان جون کوي. خو د نخزیان د حکومت پاړه کار کوونکي د شمیرې ناسمې بولي او وایي د ټولنې د محدودیتونو له امله زیاتر نرخزیان خپل ځانونه نه رجسټر کوي. د نرخزیان د حکومت لپاره کار کوونکي تیمور کمال مشال رډیو ته وویل چې باید حکومت دې نرخزیانو ته روزګارونه ورکړي او د دوی د ځان او مال حفاظت ته وکړي.
خواجه سرا چې کوم تنظیمونه دي کوم خواجه سرا او مشران دي هغه بار بار پولیس سره همدا خبرې کړې دي چې چرته هم خواجه سرا سي لیګل اکټیویټي کې ملوث وي یا غیر قانوني کارونو کې ملوث وي یا فحاشي کې ملوث وي یا منشیات فروشي کې ملوث وي نو د هغه خلاف قانوني کاروایی وکړي شي. خو کدا سي نوي او چرته هم خواجه سرا اوسيږي نو هغه ته داسې پیغام ورکول یا داسې نوټس ورکول چې هغه دي د ضلع نه ضلع بدر کړی شي نو دا یقینا چې غیر قانوني اقدام دی. او دلته په پاکستان کې یو شهري ته هم د یو زینه د وټو په زبردستۍ معنی د وټو دغه نشته دی. په کار ده چې پولیس داسې قسمه اکټیویټي نه یا داسې قسمه نوټسونه نه ځان وساتي. بله د بدقسمتۍ خبره ټول نه ده چې په کار خدای چې ریاست دی لپاره تعلیم بندوبست وکړي د صحت بندوبست وکړي د دې ته تحفظ لپاره قانون سازیانې وکړی شي. خو د تیرو دولسو پنځلسو کال نه که موږ وګورو نو په سونو خواجه سرا چې کوم دی هغه وجلې شوې دي د تشدد ښکار کړې شوې دي. خو د بدقسمتۍ نه دی کې چې کوم ملزمان هم ملوثونه کې تر اوسه پورې یو ملزم ته هم سزا نه دا اورېدلې شوې. نو په کار دا دی چې قانوني ادارې د خپل قانون مطابق خپل کارونه وکړي د دې چې کوم ملزمان دي چې هغه په قتل کې ملوث وي یا د دې معنی تشدد کې ملوث وي د هغې خلاف اکشن وشتلې شي. او ریاست له پکار دادی چې څنګه د یو زنانه حقوق دی یا د یو سړي حقوق دی دغه شان د خواجه سرا هم په دې کمل حقوق دي نو پکار دی چې هغه ته تحفظ ورکړي شي.
د نرخزیان د ستونزو په اړه مو د صوبایي حکومت او د پولیس مشران سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي نشو. بلخو د فقیر آباد ایس پی ارشد خان مشال رډیو ته چې نرخزیان ته هر قسمه قانوني اسانتیا ورکوي او د قانون تر مخه به د ملزمانو پر ضد کاروایی نه کوي.
او کفرس کا داسي او انسیډنت شوی داسي او خوشي وی چې دا به مونږ ته نه وي پتا نو هغه جدا خبره دی نه علاوه چې کم کیس هم ریپورت شوی وي نو هغه مونږ فرست پرایورټي باندې پاره باندې کار کو څنګه دا یو مظلومه طبقه ده. هم کوشش دی چې د ټولو کیسونو نمخ کې مونږ دوی ته تحفظ ورکو دوی ته انصاف ورکو او د دې کیسز چې څومره دین هغه پرایورټي بیسس باندې مونږ وکړو. دریم چې کوم خبره د دفاتو حواله سره دا چې فای سره دا شکایت دی چې زمونږ باقاعده صحیح دفات د جرم نه لګي نو زبردلته دا واضح کم چې هر یو جرم د پاره جدا سیکشن دی دفات دی نو د هغه سیکشن مطابق د هر جرم مطابق مو سیکشن لګو او بیا د هغه په حساب سره ثبوتونه جمع کول دا د پولیس بنیادی ډیوټي ده. هغه ثبوتونه چې کله جمع شي نو د دې کیس بیا ځي عدالت ته.
د ترانسیکشن الائنس شمیرو تر مخه د کال 2015 نه تر کال 2015 پورې په خیبر پختونخوا کې له 200 زیات نرخزیان وجلی شوی او له 3000 زیات نرخزیانو باندې د تشدد پیښې ریکارډ شوی. خو د نرخزیانو په وینا چې تر اوسه د دې د مړینې او تشدد په تور زیاتره کسان ته سزاګانې نه دي ورکړل شوی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د کوز جنوبی وزیرستان د بیرمل اوسیدونکو په حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د امنیت ورکړي. دوی د اکتوبر په 14مه په دې اړه مظاهره هم کړې. خلک زیاتوي چې باید حکومت خپل عملداری پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې پوځ په سیمه کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل برمل اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی او چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د تحصیل برمل اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي
چې په دریم اکتوبر باندې د وزیرستان سیاسي قیادت او سرحد قومي مشرانو پالیسي پاسونه وکړه. د سټیم په شمول باندې ټول خلک مشترکه باندې اعظم ورسک په بازار کې نڅای وکړه. یو جلسه وشوه چې پاکې ویندي د امن متعلق پوښتنه وه چې دلته باید عمل قایم دایم شي. عملرول یې سرکار چې زده کړل شي دي مور دی یا هم د ژوند د روزګار د سیمه اوږدې پیسې نشته خپل عمل راس کړی لکه په امن کې شي. نو تقریبا د نو لاس ورځې ووتلې هېڅ بدلین نه ښکاري شي او بالکل چې کوم څه دوی د خلکو غوښتنې بالکل هېڅ نظر نه ده شول شوی او نه د حکومت په خپله رویه کې سفر کړی دی او نه په نورمال کې سفر کې تر دې ډیر غلیدو نشي دای چې دلته په علاقه کې چې څومره هم سل وردات دي څومره نقصان خلک سره کیږي ان دوه سره تر کې ته فشار تو شوم ته تحفظ ورکو او حکومت د سیو په مور دای چې څومره کوم دلته کړی دي څومره مطلب دی هلیکاپټر نشلې کړی دی څومره دې عام پایرینګ لا کړی دي دې چې ته پر نقصان نه راځولای او عوام ته کې نقصان ورته
د ضلع بل مشر د بدمنی حالات په وجه د خلک مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
عمران مسعود کے پاکستان کی کل پارٹی جنرل سیکرٹری دلور وزیرستان نو پہ علاقہ کے بس ہاں آگا خوف آگا ویرا چیاشتا کو ان شاء اللہ حکومتی ٹکیم چروا کی دی آگا نہ لگیا دی تو امن کوشش کی سے پہ علاقہ کے روشی کو ان کا مسئلہ دادو ٹکیم سیول گورنمنٹ کا اور سیکورٹی فورسز داری دی اور سارا عوام ٹکیم دے نو دا دے پاکستان آئین تھا یا نہ دے تیور دے پاکستان دے آئین بلدستی نہ ہوڑی نو مش علاقہ کے دیا سی آر آر ایس پہ پاکستان دے آئین اثان نے جوش بھی نو دا ونڈے دی موری دے ریاست پر دینی او دے پولیس ڈپارٹمنٹ تھی یا سیول گورنمنٹ تھی یعنی دے سٹیٹ تھی دا چھے تلا دی مورا او پر گانی دے نیش پہ علاقہ کے دے امن انتہائی ضرورات تھا ویس ہاں خوف تھا خال داری جی سوب کاروبار مکو
او د سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برملک شي پوځ د وسلاولو په خلاف دفاعي عملیات پیل کړي دي او په ضلع کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کول د پوره اقدامات کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
تاسو مشال ریډیو ته وګی د اکتوبر په 14 د خیبر ضلع سلکسیزه جرګه لاتیرا څخه پیښور تسته نشوه. دوی هلته د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره لیدلي. دا تر هغې وروسته ده چې پوځي چارواکو جرګې ته له طالب وسلوالو سره د خبرو اجازت ورکړې چې له وسلوالو سره وویني او د مسلې حل پیدا کړي. په تیرا کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د نښتو له وجې هلته امنیتي حالات لا خراب شوي چې له کبله ځینې خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د فرهاد چینواري
د خیبر ضلع خواوشا سل رکنی جرګې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالې ډلې ځنې کمانډرانو سره د تیرا په یوه لرې پرته سیمه کې لیدلې دي. د جرګې غړي وایي چې دوی د خیبر پختونخوا د اف سی ځواک نه وسلوالو سره د مذاکراتو لپاره مهلت غوښتی وو او د ریاستي ادارو لخوا ورکړل شوي شرطونه یې ورته کېښودل چې له دغې سیمې دې ووځي او خپل فعالیتونه دې بند کړي. خو بیا طالبانو هم دې جرګې ته دوه غوښتنې کېښودې چې دوی له تیرو څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې شرعي نظام غواړي او د فاټا انضمام نه مخکې چې هلته طالبانو تنظیمونو په کوم آزاد حیثیت سره فعالیتونه کړل په هغې زاړه حیثیت کې دې په خپل حال پرېښودل شي. د خیبر ضلع د سل رکنی جرګې ویاند هاشم خان پریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د طالبانو دا غوښتنې ریاستي ادارو سره زر شریکې کړي.
یو دا مطالبه وه چې مونږ په پاکستان کې او بیا په خیبر پختونخوا کې او فاټا او بس خصوصا چې تاسو د خیبر په سطح راغلي په خیبر کې چې شرعي نظام وي چې هر یو کار هر یو فیصله په دې لپاره مونږ ډېر شهیدان ورکړي دي او دا دومره قرباني هم وکړي په افغانستان کې خو هم شریعت راوستو امن راغلو تم چې دا شیراشی. او دویمه مطالبه یې دا وه چې د 2001 نه مخکې قبایلي علاقې په کم حالت کې وي چې همغه شان بیا وي بس دا وه. نو به تر دغه حد پورې خبره وشوه او نور خاص تقریبا سلو نم زیات کسانو جرګه تلې وه او واپس کېدی شي حکومت لا نن سبا کې جواب هم ورکړي چې بس دغه خبرې حکومت لا خو پته سم لګېدلې ده خو لکه دا جواب ورکړي چې دا خبره وه تیرا طرف نه چې کوم هغه خلک دي.
نوموړي وویل چې موږ په دې مذاکراتو کې د یو سالس په حیثیت کار کوو او په بیا بیا خپل کردار ادا کولو ته تیار یو.
د خبرو یا مذاکراتو یا څه شي آپشن اوسم مشتاق خلکو سره کچې کومه طرف هم لکه جرګې ولا د خبره مکړه چې کوم له کوزه طرفه اجازه ملويږي او بر طرفه اجازه ملويږي د خبرو نو موږ هر وخت ورته تیار یو نور کا کوزی منی او نه منی هغه سره زمون سکار نشته او خبره منی او نه منی خو زمون خو مینس کې سالیسه کردار دی بیا ویلم شو ورته چې پچا کې غلطي وی غیله ویلم شو چې دا غلطي ده کنه
د جرګې لپاره په تیرا کې د اکتوبر په 12مه او 14مه نیټه وربند اعلان شوی و چې نن بیرته ختم شوی د جرګه په داسې حال کې شوی چې د اکتوبر په 10مه نیټه په تیرا حیدر کنډو کې وسلوالو د پوز په یو چک پوسټ باندې حمله کړې وه چې لږ تر لږه 11 پوځیان پکې وژل شوي وو بل پلو د سپتمبر په 28مه نیټه د تیرا عیني شاهدانو ویلی وو چې هلته د پاکستان د پوز په یوه هوایی برید کې لږ تر لږه درویشت عادي وګړي وژل شوي د دې جرګې غړي وایي چې دوی غواړي د تیرا د کشالې کوم متبادل حل راوباسي چې نور پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي او نه هم د دې سیمې نه یو وار بیا خلک کډوال شي د پاکستان پوځي چارواکو په رسمي توګه لا د دې مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په ځایي خلکو غږ کړی چې لنډې مودې لپاره دوی خپل کلي خالي کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمه ترې پاکه کړي خو بیا د خیبر خواوشا سل رکنی جرګې ترې څو ورځو مهلت غوښتی چې لومړی به دوی وسلوالو سره وویني چې کوم متبادل حل یې راوباسي او په دې سیمه کې امن قائم شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د چکنګونیا وایرس 14 کیسونه ریکارډېدو نه وروسته کنټرول روم جوړ کړل شوی دی. د صحت محکمې په وینا دغه 14 کیسونه په سپینه وړې سیمه کې تایید شوي دي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې دغه سیمه د بابا زون ګرځولې او د بیړني اقدام په توګه ګڼ شمېر اقدامات اپیل کړي دي. طبي پوهان وایي چې چکنګونیا رنس د ماشي چیچلو له وجې کېږي. دا چې دا ناروغي د ډنګي نه څومره بدل لدا علامات یې سدي. د مشال ریډیو خبریالی خالد نیاز پری د پېښور د لیډی ډټینګ هسپتال د ډاکټر مصور ابرار سره مرکه کړې ده.
چکنګونیا کوم قسم بیماری ده؟
چکنګونیا نن سبا چې ډیرو خلکو ته شوی ده هغه چې دا یو وایرس انفیکشن دی. څنګه چې موږ ته پته ده چې دا ډینګي وایرس دی، دک رنګي چکنګونیا وایرس هم دی. دا چکنګونیا وایرس چې دی دا خوریږي د یو ماشی په ذریعه. هغه ماشی چې کوم ډینګي بیماری جوړوي هغه ماشی چې دا چکنګونیا وایرس هم جوړوي.
د چکنګونیا علامات څه دي؟
ټولو نه پهلا چکنګونیا وایرس چې یو انسان ته اوسي د ماشی په ذریعه کې نو ډومبه هغه علامات یې هغه ته وی ډیر سخت ته وی. دویم علامات کې هغه ته دا راځي چې هغه وجود ډیر سخت درد کوي، ډیر زیات دردونه یې نوچلي. دې ته موږ خپل یو ټرم یوز کوو، هغه ته وی بریک بون فیور، لکه چې د اډوکي څوک چاله ماتې دک کرنګي دردونه. دا هم په ډینګي کې می هم په دې کې می. دریم علامات دی چې د ته ډیر سخت سر درد وی. سلورم دی چې وجود به ټول ستړی وی.
دا څومره خطرناکه بیماری ده؟
خطرناکه خو ورته موږ داسې نشو ویلې، خو دا بیماری چې دا چې د کم علامات راځي نو د سره انسان ډیر زیات تکلیف کی. دا بیماری دومره خطرناکه نه ده چې انسان تنه مړ شي، ځکه دینه ریکوري پاسیبل ده.
آیا دا بیماری د یو کس نه بل کس ته خوریږي؟
جی دا خوریدې شي، خو په دې ذریعہ باندې نه چې انسان نه انسان ته خورې شي. دا په دې ذریعہ خوریدې شي چې یو اکه ماشه کم انسان خوړلی، اکه ماشه بیا مغه انسان خوري او بل انسان بیا وچی چی. نو هغه په ذریعہ دا وینې ته ترانسفر شي، نو دا هغه په ذریعہ هغه بل انسان هم انفیکټ شي. هغه د وجې نو د دې په وجه باندې مونږ یو چې کم انسان ته چکنګونیا وایرس شوی نو مونږ هغه ته دا وایو چې تاسو کور کې جاله استعمالوي، کور کې چې کمی ولاړې وبې، ګندو وبې، ولاړې وبې، هغه هغه ځینا خوا کوي. بل دا چې دی خپل کریم ملاویږي هغې ته مونږ ریپیلنټ وایو. موسپل چې په کم نوم راځي هغه د استعمالي چې دا ماشی دی هلته موجود نه وي، بس چې د دې په ذریعه بل انسان ته لګي نه.
دا بیماری د کومو خلکو دپاره زیاته خطرناکه ثابتېدلی شي؟
تر اوسه پورې چې څومره ریسرچ وغیره شوي دي، داسې خاص د دې څه فیګرز او څه نمبر نه یې راغلی چې مونږ ته پته ولګي دا بیماری د انسان کې ډېره خطرناکه جوړېدی شي. د طبي نالج په مطابق مونږ دا ویلی شو چې دا بیماری هغه خلکو کې ډېره سخته راتلی شي چې قوت مدافعت د هغې کمزورې وي، لکه چې مونږ واخلو ایډز بیماری شو، چاته ایچ آی وی وی یا چاته ٹی بی وی، ځکه هغه وجود آلریډی د هغه وجود چې ده نور بیماریانو سره جګړه کوي د هغه چې کم د قوت مدافعت. نو چې د پاسه پیدا بیماری راشي نو د لپاره بیا لږه خطر جوړې دی شي.
یو عام کس به څنګه فرق کوي چې هغه ته چکنګونیا شوی دا او هغه ته ډینګی شوی؟
عام کس ته به داسې پته لګي چې د دې اول ټیسټ وکړي خپل د وینې، د دې ټیسټ نه به موږ ته پته لګي چې آیا د وینې کې سپینې وینې کمی راغلی دی که نه دی راغلی. نو که د سپینې وینې کمی راغلی نو هغه ډینګي، ځکه چې سپینې وینې کمی راشي نو هغه انسان ته بیا په خولم وینه راځي، راماتیږي په پوزم وینه راماتیږي، مختلف ځایونو نه د هغې وینه بیا راماتېدی شي. خو چې دا چکنګونیا وایرس دی دی کې دا سپینه وینه نه کمیږي، نو دا وینه کله هم نرماتیږي. دویمه خبره، دا چکنګونیا وایرس چې کومه بیماری ده، د دې تبه تبه ډیره زیاته وي، خو دا ریکور کیږي انسان ډیر ځل، لکه مطلب دوه درې هفتو کې ریکور شي. ډینګي وایرس چې ولګي انسان ته نو دا هغه فیور چې دی هغه د چکمه تبه ده، دا ریکور زر شي خو دا وجود دردونه نه ختمیږي، نو دا ډیر وخت پوري.
آیا د چکنګونیا علاج ممکن دی؟
تر اوسه پورې خو داسې خاص د وایرس لپاره علاج نشته دی، خو مونږ ډاکټران داسې کوو چې دا کم علامات دي دا کنټرول کې وساتو، چې دا هم کنټرول کې شي نو ډیر حد پورې انسان ټیک شي.
چې یو کس ته چکنګونیا شي نو هغه ته څه کول پکار دي؟
خجي څنګه چې تاسو تمام مخکې ویل چې یو کس ته چکنګونیا وایرس وشي، نو دا د دې وایرس خو ټولو نه غټ کردار چې ادا کوي هغه څوک دی؟ هغه ماشی دی. نو دې ماشی د پاره به مونږ دا بندوبست کوو چې مونږ به کور کې جاله استعمالو، کم کس بیماری هغه به جاله لګی کټ سرته، بل مونږ به د ماشو د پاره سپری کریم وغیرہ استعمالو، او بل د ټولو نه غټه خبره دا ده چې تاسو چې کمی ولاړې وبي هغه به دا غزه نه خوا کوي. نو چې د دې ماشی دوباره لکه چانسز کم شي چې هغه الته پیدا شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د ملګرو ملتونو اداره یو این او چا د اکتوبر په 12مه په خپور کړي او تازه رپورت کې ویلي چې روان کال به په ژمي کې د نورو کلونو پرتلا یخنی زیاتوي. ادارې د موسم د یخېدو وجه په پسیفیک سمندر یا بحر الکاهل کې د تودوخې درجه ټیټېدل او یخې هواګانې ایشیا ته ورداخلېدل ښودلې دي. د موسمیاتو د چارو ماهرین وایي چې د داسې یخنۍ سره بارانونه ودرېږي او په کروندو چنې یا د واورې پرخه پریوزي چې عمل کروندې، کاروبار او د ژوند ګڼ اړخونه اغیزمن شي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې موضوع د کروندګرو او موسمیاتو د ماهر سره خبرې کړې دي. راځي چې رپورت ته وښو.
ملګری ملتونه وایي چې سکل ژمی کې به پاکستان کې د تیرو څو لسیزو نه هم زیات یخنی وي. دوی په خپل پاڼه د اکتوبر په 10مه لیکي د الکاهل یا پیسیفیک په نوم د سمندر هواګانې بدل ته ورسیږي چې له وجې به ټول ژمی ډیر یخ وي او دغه عمل یا یخیدونکي موسم ته لا نینا نوم ورکړی شوی. دوی لیکلي چې د یاد سمندر چې د شمالي او جنوبي امریکا سره هم لګېدلی هغلته د تودوخه درجه ډیره زیاته ټیټه شي او بیا د نړۍ د ګڼو هیوادونو ژمی هم ورسره یخ شي. دا چې کله ژمی کې ډیر یخنی وي نو د ماحول او موسمیاتو ماهرین وایي چې هغه کال باران هم ډیر کم وي او په کروندو باندې چنۍ یا د واورې پرخه غورځي. مشال ریډیو د محمدو د کروندګرو د تنظیم جنرل سیکرټري رشاد خان صافی سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هغلته د اوبو نهرې نظام نشته، نو کروندې په کویانو دي او ځمکه یې هم خاورینه ده. نو پرخه هم پرې وځي
د یخوالي د وجې نه په دې موسم کې زمونږه سبزی منډۍ هم ولاړه وي داغه وجه دا ده دلته کم یخنی وي نغه ډېره زیاته کلکه او سخت یخنی وي هغه کې چنۍ کېږي زمونږ په علاقه کې کنګل کېږي داغه د وجې نه چې کم دی نو ډېر زیاته سبزی نه چې کم دی هغه نه کېږي سکه لپی شونګې نورم ورکړې ده چې یخنی به سخت وي زمونږ په علاقه کې چې کم ټماټر کېږي ډېر ښه ریټ کوي داغه چې یخنی سیوا شي او کنګل چنۍ شروع شي نو دا چې کم دی بالکل متاثر شي وچ شي دلته چې کم پالک کېږي ڈبل پالک کېږي یا نری پالک کېږي یا د دې چې کم ټیفر دي یا مولۍ دي گازرې دي داسې قسمه سبزی نه ټینډي وغیرہ چې څومره سبزی نه دي په دې وخت کې چې کم دی نامکمل د موسم د یخوالي د وجې نه دلته وچ شي
دا چې لانی نه پونم یخوالي څنګه جوړیږي او د دې اغیز به مشال ریڈیو د موسمیات محکمې پیښور پخوانی ډایریکټر او د موسمونو ماهر مشتاق علی شان هم دغه پوښتنه کړې دي
کلایمیټیکلی چې کوم چینجز کیږي ټول ګلوبل یعنی ټول دنیا کې دا په هغې باندې ډیپینډ کوي چې ونډز به کومې طرفې راځي او لو پریشر به چېرته وي هائی پریشر به چېرته جوړیږي یا بیا سمندرونو څه کیفیت دی هغه به څه دغه وي نو دی کې یو درې سیزنونه دي هغې کې یو وي چې دا انډین اوشن نوم نه چې کوم لاندې پروت دی اریبین سی ورته انډین اوشن بیا او بنګال دا ټول نمونه دي نو دی چې کوم سرفیس ټمپریچر دی هغه نارملی راواغشت شي بیا چې کوم دا اٹلانټیک اوشن دی دا هغه سمندرونه چې دي سرفیس ټمپریچر راوښته شي او چې کوم پیسیفیک اوشن دی امریکای سایډ لګېدلې جاپان سایډ لګېدلې دی هغه سرفیس ټمپریچر نو امریکای سایډ چې کوم دی دی کې یو نام نه دوه درې کله پس راځي کله سترونګ شي کله ویکی دی چې کله سترونګ وي نو هغه ته لانینا وته هغه د نارمل نه ډېر یخ شي نو د هغې کرنس چې تر موږ پورې پاکستان انډیا جاپان دی ټولو پورې نارمل 2-3 ڈگری
دا زمنګ دلته ک اگریکلچر دے ک فرسلا استاک تے ک انسانی ژوند دے اغه اغه پکم کوم دے کدا منګ به افیک یا ته فائدہ را کول شي یا شاید نقصان امرا کول شي
جی نقصان پدی تو را کول شي جی موږ ک تاسو ګورې کرک شو لکی نروت شو نو خار شو دی کی زیات تر د موږ بارانی فصل نه دی نو یو خو باران نه چې کم شي اگر ته ډیر زیات نقصانات کوي لکه غنم تاسو ګورې اغه باران سره ریلیټډ دی یا چې دې تاسو چړاو ګورې یا نو د سې درسلو کچې چې موږ په دغه باندې کړو کنه
مشتاق علی شاوی چې د پاکستان په موسم به دوه قسمه اغیزې وي یو دلته خپل په غرونو د واورو ویلې کېدو او د ځنګلونو د کموخت وجې د بې موسمه بارانونو یا موسمي بدلون او بل د لانینا نو د په خبره چې امکانات دي چې دې سره کروندې او روزګارونه ډېر متاثر شي شانواز ترګزه مشال ریډیو په خبره
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ د اکتوبر په 15 د خوست ولایت په 500 سرحدي ولسوالو کې خلکو لپاره په 13 غنیسو پروژو کارونه پیل شو په یادو پروژو چې د پوهنې اوبو لګولو کلیوالو خدمتونو او د لارو جوړېدو په برخو کې ترسره کیږي 140 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت راځي ځایي خلک د دې پروژو پیلېدو ته خوښتي خو زیاتوي سیمو ته په تیر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي او ګڼې ستونزې لري تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې دی
د خوست په پنځو سرحدي ولسوالیو تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیر او ځاځی میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 غنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ورباندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4 میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل
دوست موږ پروژې په اوو ولایتو کې عملا پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو، اورست کې به بیا هغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم هغوی ته دا پروژې رسیږي او هغه محرومو ولسونو ته به انشاءالله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورنډ کرښه پراته ولسونو لپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډلهیزه پرانیسته وشوه له هغو ولسوالیو ده چې تر ډیره یې خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکرالله وویل
یو دا نه ده چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کړي، بلکې شخصي ځمکه یې زموږ له کورونه جوړل سیلابونو له امله دا کامرونې کړي دي. داسې نوره ستونزې شته خو زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکي وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې له ستونزو کړیږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد وایي
موږ دولت نه ډېره غوښتنه لري، خواهش لري کنه چې موږ په منطقه کې دغه سړکونه ویالې دغه نوره پرشي هر څه دي کنه دا ویجاړي دي دغه سه پته شوی دي کنه دې سفر امیک ته کیم داسې کور نه دی شوی چې میرویایي چې دا کور داسې جوړ.
یاد دی بی په تیرو 2 کې د خوست ریزی، علیشیر، باک او سپیره سرحدي ولسوالۍ همدارنګه صبری، موساخیل او قلندر هغه سیمې وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي او تر ډېره یې ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.